تکنیک و حالا هم ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسمت سارون در استیدیوست. خوش آمدید سارون.
من از استرایم ماشه نیمی سب قدر منو آوردون که تست هم هر کلای وایم. اتو به جشوه پا دیخ پراوانه که آزادی رادیوی مجله هم لرو خو لمره در دی ساعت خبرون آورندی که و پا خبرون وروست دو راپرون هم لرو دی افغانستان پاره. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د تاشکند کنفرانس په دوشل کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د یوې نوې موافقې له مخې ازبکستان افغانستان ته 1500 ولټه برېښنا صادروي. په یوه احتجاجي اقدام کې امریکا او د اروپای اتحادیې ګڼو هیوادونو د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړه چې د تاشکند نننۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی او ولسمشر شوکت مرزیایف پرون په تاشکند کې د افغانستان په اړه له نړیوالې غونډې یوه ورځ مخکې سره وکتل. د ولسمشر غنی سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د تاشکند نړیوال کنفرانس په شمول د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلو برخو په همکاریو خبرې وکړې. ازبکستان ویل سرخان څخه د افغانستان پلو خمری ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غزولو چارې پیل کړي دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر اولوغ بیگ مصطفایف په تاشکند کې خبري اعلانو ته وویل له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انترفاکس خبری آژانس د مصطفایف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غزولو چارې پیل کړي او د جون میاشتې څخه به په افغانستان کې هم د دې پروژې چارې عملا پیل شي. د نوموړي په وینا له ازبکستان څخه افغانستان ته به د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال 260 کیلومتره مزي وغځول شي چې 150 میلیون ډالر پرې لګښت راځي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی افغانستان ته د ستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هغه برخه رد کړه چې وایي شاوخوا 30,000 کډوال یې بې سرپناو یا په ډیرو ناوړو شرایطو کې په زړو جنګړو کې اوسي. ښاغلی بلخی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د هوای آزاد خو ما هیڅ موافق نیستم.
دی وی دا چې کډوال دی په آزاد هوا کې وسیله دی سره زه موافق نه یم. موږ له هیڅ ځایه داسې راپور نه لرو. په خیمو کې دا ستوګ د مسئله تاییدوم. یو شمېر خلک اساسي سرپناه نه لري او په خیمو کې اوسي، په ځانګړې توګه کورنۍ بې ځایه شوي. بلخی همداراز وویل چې د راستنه شویو بې ځایه شویو کډوالو لپاره د مځکې د ویش یوه نوې تګلاره تصویب کړې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم نن سه شنبه د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې له کمبودیا سره د مسابقې ډګر ته وځي. دا لوبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې کیږي. افغانستان که بریالی همشي آسیایي لوبو ته لاره نشي موندلی ځکه چې د مخکینیو سیالیو نتیجه یې ښه نه وه. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د اتلولۍ له جام سره له زیمبابوې څخه کابل ته ورسیږي. تمه کیږي چې د کرکټ مینوال به د لوبډلې تود هرکلی وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شانون چې د افغانستان په اړه د تاشکند په کنفرانس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی، پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره وکتل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې او نړۍ پر مسئلو خبرې وکړې. ښاغلی شانون له خپل ازبک ساری عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل. وروسته له دې چې امریکا پر وو پاکستانی شرکتونو په اتمي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اتمي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې ښې سابقې دفاع وکړه. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل د اتمي وسلو د نه خپرولو د صادرېدو د کنټرول او دغه راز د اتم د ساتنې او امنیت په برخو کې د پاکستان هڅې ټولو ته څرګندې دي. د امریکا بندیزونه د اتمي مهیا کوونکو په ډله کې چې د اتمي ټکنالوژۍ راکړه ورکړه کولی شي د پاکستان د غړیتوب هیله مړاوي کولی شي. د امریکا ولسمشر پرون په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په عکس العمل کې له امریکا څخه د شپې تو روسانو د ایستلو امر وکړ. امریکایي چارواکو د روسان استخباراتي ماموران بللي دي. د اروپایي ټولنې 14 غړیو هیوادونو هم د لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان کړی دی. په یو وخت له ګڼو لویدیځو هیوادونو څخه د لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان د هغه څه په وړاندې چې د روسیې لخوا په بریتانیا کې د خپل یو پخواني جاسوس پر ضد له کیمیاوي وسلې کار اخیستل بلل کېږي د یوې نړیوالې جبهې څرګندونه کوي. جګپړو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یاد شي خبریالانو ته ویلي د هغو روسانو په منځ کې چې له امریکا ایستل کېږي 12 تنه په ملګرو ملتو کې د مسکو په سفارت کې استخباراتي ماموران دي. چک جمهوریت، فرانسې، جرمني، لاتویا، لیتوانیا او پولند هم ویلي چې روسي ډیپلوماتان باسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په داسې وخت کې د خلیج د سیمې د یو کوچني هیواد قطر له مشر سره ولیدل چې په لسګونو روسان د یو سوداګری مرکز د اورلګیدو په پیښه کې مړه شول او په لسګونو روسي ډیپلوماتانو ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د وتلو امر وشو. کرملین پرون دوشنبه ویل د قطر امیر شیخ تمیم همدلسانی له پوتین سره په کتنه کې د سایبیریا د سیمې د کیمیروفو ښار د سوداګری مرکز پر پیښه خواخوږي څرګنده کړه. مخکې تر دې چې رادیوي مجله در واورو، لومړی د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د کانفرنس په باب د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکند نننۍ کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر محمد اشرف غني پرون دوشنبه د ولسمشر شوکت مرزیف سره د تاشکند کانفرنس په اړه خبرې وکړې او د غرض د دوو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، ترانسپورت او انرژي په برخو کې په همکاریو هم د نظر تبادله وکړه. د دې موضوع تفصیل اجمل انبانی کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف هیله څرګنده کړې چې د افغانستان په اړه د تاشکند نننۍ نړیوال کانفرنس په خیل استراوړنی ولري. نوموړي دا څرګندونه پرون په تاشکند کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې کړې. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل، په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د تاشکند بین المللي کانفرنس د سولې پروسې، امنیتي او سیمه ییز اتصال په برخو کې د همکارۍ او دغه راز په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو پروژو په اړه بحث او خبرې وکړې. شاه حسین مرتضوی وایي د دواړو هیوادونو مشرانو د مزار شریف هرات اورګاډي پټلۍ د پروژې کاري پرمختګ او د افغانستان، ازبکستان او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره د دې اقتصادي ارزښت، د پلي خمرۍ برېښنا، د میوو د صادراتو، سبزیجاتو او د ازبکستان له لارې قزاقستان ته د افغانستان د مرمر ډبرو د لیږد په اړه خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو اړوند مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه څو د نوري فایبر پروژې د کار د پیل په برخه کې چې دواړو هیوادونو پرې لاله وړاندې هوکړه کړې وه اقدام وکړي. له ارګ څخه د دې لیدنې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر مرزیایف له خولې ویل شوي چې باثبات او هوسا افغانستان د ازبکستان په ګټه دی او زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو موافقو د تطبیق څارنې او چټکتیا په اړه یې له اړوند چارواکو سره خبرې کړي. د ازبکستان د ولسمشر مدواتی دفتر بیا په یوې خبر پاڼه کې د دواړو ولسمشرانو د دې لیدنې په اړه ویلي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورت، انرژۍ، پوهنې او روغتیا په شمول د هغو بیلابیلو پروژو په برخو کې پر عملي همکارۍ ټینګار وشو چې دواړو هیوادونو ته یې ګټه رسیږي. د ولسمشر اشرف غني د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غني د ازبکستان له ولسمشر سره په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د تاشکند د نړیوال کانفرنس د کوربتوب د مننې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا په ځانګړې توګه په سوداګریزو او ترانزیتي همکاریو ټینګار وکړ. ولسمشر غني همدارنګه د ازبکستان د حکومت په نوښت د افغانستان په اړه نننۍ کانفرنس یو تاریخي ورځ بللې او هیله څرګنده کړې چې د ازبکستان دا ابتکار په افغانستان کې د تلپاتې سولې زمینه برابره کړي. چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نننۍ کانفرنس کې به دواړه ولسمشران ویناوې وکړي. د افغانستان په اړه د تاشکند په دې نړیواله غونډه کې د منځنۍ اسیا او د سیمې د نورو هیوادونو لکه پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو د وزیرانو یا مرستیالانو سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره، همدارنګه د برتانیا، ایټالیا، فرانسې، روسیې، جرمني، قطر او متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان ګډون کوي. همدارنګه په دې کې د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو لوړ پوړي استازي هم برخه اخلي. دا کانفرنس د کابل د پروسې د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې پکې ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او کابل هیله مندی چې په دې کانفرنس کې به د دې طرحې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ خپل کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لشکرګاه په وروستي ځانوشن کې حمله کې د یوې کورنۍ څلور غړي وشل شوې دي. دا کورنۍ له حکومته د امن غوښتنه کوي او تور پوری کوي چې د موټر بم د هغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلی دی چې شپاړس کسان یې ووژل او 250 نور یې ټپیان کړل. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وایي د ښار د مرکزي جامع جومات په شمول په شاوخوا شلو جوماتونو کې د فاتحې روانې دي.
کوڅه د موټرونو او سلګونو کسانو ډکه ده. په جماعت کې ځای نسته ځکه نو ډېر خلک په کوڅه کې ناست دي. دوی د یوه قومي مشر کور ته چې حاجي مولاداد نصرت نومیږي او د کورنۍ څلور غړي د جمعې د ماښام د موټر بم ځانمرګ برید پر مهال په خپل موټر کې وسوځېدل د فاتحې دپاره راغلي دي. په یوه تیاره کوټه کې د یو شمیر ځوانانو په منځ کې پروت تنکی ځوان چې حیات الله نومیږي هم د جمعې د ماښام په چاودنه کې سطحي ټپي سوی دی. وایي پلار حاجي مولاداد او درې وړونه یې چې د قرآن کریم حافظان ول په یاد پیښه کې وژل شوي دي. دی چې پر پښه او مخ ټپونه لري وایي حکومت د غیربازۍ د لوبې پر مهال د سټیډیوم پر شاوخوا کلک امنیتي تدابیر درلودل.
زه چې موټر څخه راتاسو مدرګان وتړل د موټر بغل تر بالا دراب من پټاس اپوزیشن دا بات پورت کوم ډیر مشت یو مې ګورې دا غوښ کوم چې راولاش کوم په جوړ کې مګار نه پوهیدم موټر ور اخیست په ماچ ورته خوب نه څو چکین دا خیر چې دا سمو کې دا موټر ور اخیست اې څو تر اخیست نو کړه دوی جن راته سیو اما بل اکار یو څه مې چې هغه راته سیو یو د مرجه صاحب چې هغه د موټر کې پروت بار مال ته ورخیست کا هلته چې ورخیست کې د ملي امنیت کمانډانو زګر کړم نیو کړ شو.
د دغه برید پر مهال د شپاڼسو ملکي کسانو د وژل کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. ویل کېږي د ملکي کسانو تلفات تر هغه ډېر دي چې د حکومت ویندویانو د رسنیو سره شریک کړي دي. په دې برید کې د فراه ولایت څخه درې تنه چې دوه یې غیژبازان هم ول وژل شوي دي. د حاجي مولاداد نصرت یو زوی چې هدایت نومیږي د پیش له ځایه ژوندی وتلی دی. وایي خپل درې وړونه یې په هغه موټر کې وژغورل چې اور یې اخیستی و. هدایت چې پر سر ټپي سوی دی وایي که عسکرو اجازه ورکړې وای پلار او درې نور وړونه یې هم ژغورلی شول.
مارا کړه دای چې میرا کړه دام را نه رکړه دای چې میم پیښه کې کابل زما کا کازوی وخم پشا کی اخ چې میرا بس زما کې شل کار نه رکړه هغه چې میم را بس هغه تم درازه خلاص کړه هغه چې راو تل بل جو صاحب خپل مشارکت تلمه ما پر سر شپ نه را شو وسول او دغه اسکار غل په دغه شو کې په کنده غل ول زولاش ته کښنه ول وس بل کیش.
د لشکرګه د لومړی هاوس یاړوند د تور ټنګ د سیمې دغه کورنۍ پاسل کې د ندالی ولسوالۍ د لوی باغ څخه ده. د حاجی مولاداد نصرت وژل سوي درې زامن د اتو لسو او دولس کلونو عمرونه درلودل. د مولاداد نصرت وراره بشیر احمد وای دوی ته د هغه دوستان لخوا چې په امنیتي ادارو کې کار کوي ویل سی و چې په ښار کې ځانمرګۍ برید کیږي. بشیر احمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اکا او د هغه زامن یې د ده د سترګو په وړاندې اور لوله پاکړل.
یعنی موږ هلته خپل په کور کې هم فاتحه لرو جنازه لرو موږ ایران چې اوس هغه پر مخ بوزو او کدا پر مخ بوزو د یو ګړي لپاره دلته راځغلو د بل ګړي لپاره هلته ځغلو. یعنی خلک داسې خلک هم مسپیشیږي چې اړه ده پښتنه څخه وکړي چې ته خو هلته فاتحه لري هلته مشکل لري ته دلته څه کوې د بل پاتې کې څه کوې.
د برید پر مهال د وژل سوي حاجي مولاداد د کورنۍ نږدې شلتنه ځوانان او ماشومان د غیژبازۍ د لوبې سیل ته تللي ول. د دغه برید پړه چې د غازي ایوب خان د ورزشي سټوډیوم سره وسول چا په غاړه نه ده اخیستې. دولتي مسؤلین یې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي دې ته ورته پخوا سوي بریدونه اکثره وسلوالو کړی دی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبریال الیاس تای و چې په لشکرګاه کې د هغې کورنۍ لیدو ته ورغلی و چې څلور غړي په وروستي موټر بمی برید کې وژل شوي وو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوبیم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل وحب الجمال ما تدغلار وتصغير سيدي طاقه تنشير سيدي اقل بنوا.
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پراګونو غږی دلیو.
د نظام د مدما گسا ثانی دما گسا د مدانی سا گ مدانی زمی دا.
فنکار برخه کې لزوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. د دې نو ورسته چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زر پانه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتې.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانې په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري. لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سترګې پټې کړې او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پرېښه. نننۍ راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولی مات دی عطا کړو فکر او خیال. ولی ولی پرنا او رزي خوبونه. ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ. ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ. ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه. خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه. ولی مال دی د ولی طاقت را کړ. خدای ولی خدای ولی خدای ولی. په پیل کې ل مسعودی نیازی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې ونمانځل شو. د مارچ 13 چې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمانځله. د دغه ورځ د منځلو په ترڅ کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو خندونو یادونه وکړه او همي د خبريالانو په کارونو او لسترولونو بحث وکړ. افغان خبريال طاهر ځلان وایي خبريالان له ستونزو خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنیو لارې خلکو ته منعکس کړي دي. دوی وایي چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د چیرنې کمیسون وایي چې رسنیز سرغړونکو به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړونکو به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دوی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمېر شکایتونه چیرلې چې په اړه یې خپل پریکړه وړاندې کړې ده. اونۍ شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین ونمانځه. په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ له لوري په احمد شاه بابا مینه کې جوړه شوې وه، د فرید تسکین پر شاعرۍ، لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونۍ شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، ژوند بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې پاورې دوی موږ ته د سپیڅلي بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خو وایي ژوند او قرار اور او بدی. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاهنشاه له قلمه راټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړي اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدلی دی. و داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي، او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونۍ باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یو خان او معاصر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چې شراب درته پراتوي چې بډا شیخ لکړ شپ بیا تو بتو بدسکه غخ د بدو بدوي د ناکام چې تخکه نوې مولا لاس د ټکړو شکورتا وایرندانو تخرب غریب سوکړي جماعت کې
نماشخشتنا شرا. غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر لژوند منی او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د منی کیفیتونه د عاشق او معشوق د منی جنگ، ګیلې مانی، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنې سترګې
هغل مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي.
الله جمیل محب الجمال په دغه لاره ورته سړی رسېدي چې پاکه ته نشي رسېدي عقل باندې نه یو مې دارکړي وفکر هماغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، دیو خط ڈیزائن کی جوڑ شیل دیو ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ہم پکتیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیلی کنسی فرکتی گی کنسی فرکتی گی کنسی فرکتی گی او بتا سر مینه کوي مینه کې جبه کمال داري که بتا سر مینه کوي نه بتا سر خام خام مینه.
غني لخپل خالق سره ځانګړي مینه درلودا او د دغه مینې د اظهار لپاره یې د عبادت یو داسې ځانګړې لار جوړه کړې وه چې په دغه لار کې د خپل وجود هستي او روح فنا کړي. غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی، خو له ځینو شعرونو څخه داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي. نوی کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته غوږ کېږو چې له نوی کال څه هیله لري.
تیره کیسه ختموم، حضور کتاب تړمه، د سمنک سرود ته تار درباب تڑما، یو نوی نظم لیکم، نوی خبری لرم، ستورو تزان رسوم، سپینه وزری لرم، دجنگ ترکور ورزم، دجنگ ترکور ورزم، ورته پیغام لرم، پتور نو ورزم، ورته سلام لرم، دجنگ ترکور ورزم، ورته پیغام لرمه، په توره نه ورزمه، ورته سلام لرمه، د نوی ورځې په مخ، د نوی کال په خاطر، تر تله من غوړوم، د زل جلال په خاطر، ترمنځ ممر الویګا، ترمنځ ممر الویګا، ما او جانان می پریږدا، زخمی گریوان می پریږدا، افغانستان می پریږدا، افغانستان می پریکړه.
دا چم د سرو تال دی په ګډا راځي سندرې، دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بی جوڑا دے آزاد مستقل سن دی، باقی چکم پا دشو ریکب گندار مدم جان ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو چی مونس و مذکر کنا کومل مونس سر تشبیہ کو او دا دغه چکم دے تیور مذکر سر نو دغه دو شکل نو لری پا هر یو راک کی دوار شکل هم کی دیشی یو شکل هم کی دیشی نو دا راک استعمالی گی بیا پکی نور خبر رازی وادی سموادی وادی سموادی چی دی وادی دی تا وی چی پکم راک دیر استعمالی گی سموادی داغا پا نیم داغا سر استعمالی گی نو بیا دی که یو بل شیوی چی داغا تا پکڑ ویلی شی پکڑ یعنی نیول پا اردو که پکڑ ہوتا وکی نو یو ورکوٹ زیوی چی داغا علاب که لکه مثال خبر سا دا نیره سا دا درباری راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه الهپونه پکې کړه سارے ما بدا نیرزا د نی په ما بګا مرزا د نیرزا د کغه راګ معلومیږي مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیرے گرے سا پم دغه دومره زې کې معلومیږي چې دا د غراګ دی نیرے گا ما د نی ز سا نی د پ م ر م گ ت نی د نی ر گ ر نیرے سا نیرے گرے سا لکه دی دا دومره زې چې کوم دا اغراګ معلومه د هر راګ یو شکل وي ها نو هغه مالکوم څخه شروع سا سا گا سا نی د ما د نی سا گا سا د نی سا ما گا ما د ما گا سا سا نی د ما گا سا د ما د نی سا گا ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گا سا سا نی د نی سا گا ما د اس دے کہ الاپ نم کی دید الاپ ہوئی اس ما سرگم کو کہنا دا الاپ کے ہم راضی مسئلہ خبر ہے الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاپ ویل شي نو الاپ نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاپ دکره مثلا کتیز ویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی وا شو مثال خبره کد بل نہ اخلاص واڑی کد بل نہ اخلاص واڑی اول تد بل پکار شا خپل مرام تر سیدشی کمینا و سخاک سار شا د ملنګ جان ست شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچ سم د سیمې اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وی نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبله دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې وشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورته ځان یې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې و نات په شکل هم کیدې شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر یو دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخ ته کوي شو مخ ته لې شو او چې باجه نه بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډیر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وي بازي باز شانې داغه نه کومه کا اخلي مخکزي نو باجا د سرته ونج باجا او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
او ولینا دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غټ او مین آواز چی دا بیا پر راګون کیم توپیر کی تاسو یو راک ته غټ آواز نیسی بل ته کمزور نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبر دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مانسه مذکر چې میته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دېنه ګورو داسا شو دا په غټ आवाज اوس دا دېنه دې پوری یو شعر دیز ندیز پور یو شعر دیز ندیز پور یو شعر خو دیتا سپتک ویلی چې دا یو سپتک دی دا دویم سپتک او دا دریم سپتک مت سپتک مندر سپتک او تھار سپتک لکه اولنی سپتک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته به وچی سا دسې غټ آواز سره سا سا دسې غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندرې په اسانه نشو ویلې نو بیا مت سپتک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانہ دیکھ آواز نو اغا اصلی
اغا انٹونیشن نارمل
سی آفرین نو بیا دین ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې اغا پور ویل شي بیس کی آواز کار نه کی نو اغا بیا د بر سر نه هم کار اغسته شي هر یو راک چې وی هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا و سوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلو سرمو زیاته مو کمو بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د پنځو سرونه دي کم نیوي او د درې سرونه دي د وو سرونه دي زیات نیوي نو د سراګونو شته چې پنځه سر زی او شپږ رازی پنځه زی و رازی شپږ زی پنځه رازی شپږ زی و رازی دسی یا وو زی و رازی دسی دسی دغه مشته
او استاد ته مخکې په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او دراګونو هلته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دی هغوی په مذهب کې هم داشته کنه
بشک
نو شه چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي او ډېر خیال یې ساتي نو همدغسې تر مونږ پورې هم رسېدلی مونږ د شوق په حساب سره او خوند ترې اخلو دغسې دغه کوو نو راګ راګنی او دغه شیان چې کوم دي هغوی پکې کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکاره کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پښتنې په توګه چې تا موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی با سم یا درست پا مخلاره شی که هارمونیا پا که نی
نو کوی خود دیر خبره ده او که نوی نو بیا داسی یو کس پا که پا کار دیشی یو مشر پا که داسی وی یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چه ورطاوی کنه طول مشر چه طول تا هدایت ورکی چه داسی وکی داسی وکی نو آغا ساس ترتیب جوڑوی شی خب بیا هم دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی لکه منگوالو شپیلی طولا کنه دیتا منگ پختو که شپیلی وایو کنه
بله بله
خواه نو د دې سرونه معلوم ویل ته پیلی کلی چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د دغه نه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سی او سازینه غون دی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپې لای دی وږي کی په نور سازونه دی وږي کی نو چې وی نو ډېر خبره چې اسانتیا مرته یو سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي ل نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکوپایل کې دارته وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا ماں نے وزے کی چپ ختنا وہ پر نمور تو ویلے سے ان سے شعر وائے مت شاعر ہے
اس پہ پر اصلی علت بندی خبر ہو کہ شاعر ہو یا
اصلی علت دادا چی ہر اس چیز ماں پزڑ کی دی زما پ درون کی دی پادے خبر ہو یا پادے ڈول نشم کو لے بیان کم هغه ته زه د شعر جامې وراغوندم او شعر ترې جوړوم.
که درت وایي چې تر اوسه پورې تاسې څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمېر خو نه ده راته معلوم، خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله چې تاسو شعر لیکئ، آیا په شعر لیکلو کې تاسې اصولو ته هم پام کوئ؟
هغه اصولو ته چې له کوم چوکاټ وي که نه، یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، ده ته باید توجه وشي. زه خپله مړه توجه کوم هر څوک، ځکه چې دغه مراد نه شعر جوړېږي نه که نه. مخکې له دې نه سړی شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکي چې زه په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کېږي. له دې نه وروسته چې کومې خبرې هغه معنوي فنون دی یا د هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري، هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته ووایي چې په څه رقم حالت کې تاسې ډېر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ؟ آیا کله چې ډېر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډېر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خوشاله لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلی یا لیکل پایلی، نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نوی دی شروع ورته کړی و، څومره فرق لري؟
ډیر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ، ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په پایل کې خام و؟
هو، ډیر خام و، ډیر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې، ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سما، زه د مشهور شما، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ول ولې خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص. اوس چې شاعري کوم، نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې نور پوښتنو ته راسو، کله تاسې نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تاله اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې وستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده.
مهرباني.
غزل ده چې: سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، زړه کې ساتم د رازونو په شان تھوري. یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان تھوري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران تھوري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان تھوري. لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن تھوري. شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان تھوري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان تھوري، قربان تھوري، قربان تھوري.
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه، دې نه مخکې چې زه یو مسره یو بیت ولیکمه، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزل بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغ وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله موږ پوهنتون کې وو، هلته موږ بهیر درلوده، خو فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسې غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر راته ووایه؟
لیوال صاحب یو خبره دغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده، او زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم، زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو نثر لیکم تحقیقی مقالیم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډی کیسې هم کله کله لیکم
سندرغړی چې کله سندری وای معمولا شاعرانو څخه دغه شعرونه غواړي او هم کله چې شعر خوښ لري پرته اجازه هغه شعر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغړی د تاسو شعر ویلای یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه دی سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه کوي البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه څه نه دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي
کچر تاغه مانه غختنه وکوي زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باسا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې خصوصا سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلې شي البته زه کزما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولی چې غزل ووایي داغه سندرغاړي دي چې داغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیروسی
علیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمه جبار خیل د همداسې وی ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي
د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼي دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژری خپل کای لاس د خپل ماشوم په سر کې خو څو ځله خپل واجی وکړه پاسي اسمان ته قتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه تیرې دل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوويستي ټوټو ته یې یو خاشي به وکړل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خپلې یو تړله یو وګړه سایه واخیسته لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لپسې کلمې راووتي اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې لخلی د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه ساجي په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزې وشکول ژر یې په خپل غږ کې یاسر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل
خو بی لدی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چایګ نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننووت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال څناڅه روخانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لومړنی اثر په دې کورنۍ پورې اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبی ذوق هم ورسره و. له دې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونې دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوندی و. پټی خزانې د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هسې نقل کچې. اسعد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند و، او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 425 هجري کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کړه چې سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په اهنګرانو یې محصور کړه. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د اهنګرانو په کوټ کې و. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر و، له غیرته په بند کې ومړ، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویلې. په دې ډول اسعد سوری د پټي خزانه په قول په اهنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهورو شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ما مالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده.
د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بولل یو نمونه چې شاوخوا څلوېښت بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بې وزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپې ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالیو لره قید مړینه ده ځکه څه یې والوته له هسکه په دې لار.
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، کرے پکی گلون حسن ساز غندیے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه. کرنګ وی کتراش وی کچار به تک بدلا، خپل لار روان یی بی استاد غوندیه، مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خو به تولا بی انداز غوندی، ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے،
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com